پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لرې شوي او مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملي مصالحي عالي شوراوي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم دوهې ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نونس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال یې د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحي عالي شوراوي تر سبا به شایي د افغان مذاکراتي ټیم دوهې ته سفر وکړي. د دغې شوراویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لرې سوي دي.
د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي، او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
حکومت تر دې وړاندې هم د سولې خبرو د ژر پیلېدو خبره کړې وه، خو ظاهرا د بندیانو د خوشي کېدو له کبله د بهیر له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ځینو هیوادونو لکه فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالبانو له خلاصون سره مخالفت ښودلی وو، او هغوی د یادو هیوادونو د وګړو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړي وو. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نونس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره نن د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلې ده. دغه اعلامیه له مخې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ په مارجې او ناوي ولسوالیو کې پرون د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې 12 وسلوالو طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د وراوښتې مرګ ژوبله او د افغان ځواکونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې دغه وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونې مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی، او اوکراینی لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل ته د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه وته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دې خونې مرستیال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجارت د پراختیا لپاره لازمه ده چې افغانستان د هغو مملکتو سره چې د اوسه موږ ښه یو د تجارت په سطح یا نورې تجارتي امویو نه لرو باید موږ د هغو سره امویو زموږ د فرهر هغه مملکت چې د افغانستان د پارک د افغانستان په تجارت کې داخلي زموږ لپاره ډېر مهم دي، او موږ وجه ته ډېر دیوالي چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې په بهرنیو پانګونو سره به په دې هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی او بندیان یې ځورولې دي. دغه مظاهرې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو ښارونو او ښارګوټو کې راپورته شوې. راپورونه وایي د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتي کار واخیست، لږتر لږه 304 مظاهره کوونکي وژل سول او 2000 نور یې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نیول سوي کې تر لس کلونو ماشومان هم شامل ول. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا ښار څو ورستي ورځي د سخت مظاهرو شاهد وو. خلکو د پولیسو لخوا د جیکوب بلیک په نوم د یو تور پوستي د وشتلو د پیښې په خبرګون مظاهره وکړه. جیکوب اوس فلج شوی دی. نوموړی د اگست په دروشتمه د پولیسو لخوا اوه مرمۍ په شاو وشتل سو. د امریکا ولسمشر کینو شاته په رسیدو سره خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ چې د ګارد او پولیسو ستاینه کړې ده، د هغو خلکو له کورنیو سره یې خواخوږي وشوه ده چې پولیسو ډزې پرې کړې. ټرمپ ځینو ویجاړو شویو سیمو ته ولاړ او ویل دا د سوله ییزو مظاهرو نتیجه نه بلکې د کورنۍ ترهګرۍ نښه ده. د امریکا ولسمشر پر رسنیو نیوکه وکړه چې د پولیسو د ځینو ناوړه اقداماتو په اړه یې ډېر تمرکز کړی او دا کار د دې لامل سوی چې خلک د پولیسو او ګارډ پر ضد راپاڅي. او امریکا متحده ایالاتونو په قبرس باندې د کم اغیز لرونکو وسلو بندیز د کال لپاره لری کړ. په دې سره قبرس ته دا وسلې صادرېدلی سي. کم تاثیره یا نن لیدل وسلې هغو ته ویل کېږي چې سړی نسي وژلی خو ژوبلوي یا یې بې صده کوي. امریکا داسې وخت قبرس ته د دغو وسلو له صادرېدو بندیز لری کړ چې د قبرس او ترکیې ترمنځ ګڼې لانجې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لري شوي او ډېر ژر به مذاکراتي ټیم قطر ته لاړ شي.
چمتواله نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا لویان سره به د دې مسلې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړو. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وخت کړی دی، یوې څلور لارې د جوړولو کار پیل شو.
ناکامورا یو فکر، یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. موږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوي په اصل دا چاره افتتاح کړو.
په نړیوال موضوعاتو کې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختې رای کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دې سولي موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي تر سبا به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم دوهې د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د شورا وایان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پړاو بشپړېدو ته نږدې شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په وړاندې خنډونه لري شوي دي. بل خو طالبانو ویل تر هغه بین الافغاني مذاکرات ته نکینی چې د دوی پاتې بندیان خوشی شوی نه وي. د موضوع د ازادي راډیو خبريالې فیروزه عزیزی تعقیب کړی د کابل استډیو را سره دی. فیروزه جان، څه معلومات مراغون کړی په دې اړه؟
بله، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پای لپاره چمتووالی خبره. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای افغان پلاوی په بشپړ توګه چمتو دی او تر سبا به قطر دوهې ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ډیر زر به د بندیانو د تبادلې پروسه هم پای ته ورسیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی. خلډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشي کېدو بهیر پای ته ورسیږي، بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو حکومتي سرچینو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 340 طالب بندیانو لړډالي هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمیر بندیان د پلچرخي له زندان نه خوشي کړي دي. تازه نن هم لکندهار ولایت نه د کندهار ولایت له محبس نه اته طالب زندانیان آزاد شوي دي. دا خبره د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر کړی ده. نوري صاحب موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې په ټوله کې دغه بندیانو د تبادلې مسولیت لري د ټولو خصوصي طالب بندیانو او دا چې آیا نن به څومره نور طالب بندیان له منځه آزاد سي معلومات ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته جواب یا ځواب نه دی راکړی. همدارنګه په دې اړه چې طالب به هم یا طالبان به هم د افغان حکومت په غوښتنه ورسره ستا کمانډویان او پیلوټان هم آزاد کړي او کنه، په دې اړه د دغه ډلې وایندویانو معلومات ته پته کړی وو. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته کې نه ني تر کومه چې د دوی ټول بندیان نوی آزاد شوي. بله نوري صاحب.
بله فیروز عزیزی، لطاسونه مننه. به هم پهم دی موضوع کتم کی گو د افغانستان د ملی مصالحه د عالی شورا ویاند فریدون خوزون هم را سره وصل شوی د تلیفون لارې. خوزون صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه نوري صاحب تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، مخکې مو له موږ سره خبرې کړې وې، اوریدونکو هم واورېدل چې تاسو ویلي چې خنډونه د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول تقریبا لرې شوي دي او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. که اوریدونکو ته ووایه چې دغه مذاکراتي ټیم به کله دقیقا قطر ته ځي، او آیا هغه به بشپړ ټیم وي او که یوازې څو کسان به ځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګ تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. هیات مکمل دی.
بله، آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي ترڅو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي؟
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی، او احتمال لري چې نن تر نا وخت دا بهیر یا تم لوګی شي دا بهیر تر نا وخت پای ته ورسیږي، او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خندونه دی هغه رفع کیږي او رفع شوی هم دی. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکرات ځان لپاره نشته. دا بهیر په خطوګه پر مخ روان دی. موږ تم لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنې او زندنې شوله چې کله خبرې پیلېږي، چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساسه مرحلې ته رسیدلې ده. یعنی خلک په تمه دي چې دا خبرې به کله پیلېږي. یعنی دا ډاډ ورکولای شي چې دغه سفر به ولاړ شي او نن په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي، د سفر هدف هم د مذاکراتو پایل دی، او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کړي. او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو لنډو ورځو کې به انشاءالله د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان یو.
د دغه خبرو د پیلېدو په اړه به اتمن تاسو تیاری نیولی وي. په لومړي قدم کې تاسو وویل چې تخنیکي ټیم هم ورسره ځي. یعنی په اجنډا کې که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي؟
زه فکر کوم چې نو موږ یو حساسیت د موضوع پر مخ یو. په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې په اوربان به بحث کېږي او محتمله وشي د افغانستان د خلکو غوښتنه ته جواب وویشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او محتمله ده چې دې هدف ته ورسیږي.
بلې، د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا ویاند فریدون خوزون، له تاسو مننه چې د سولې د دغه بهیر په اړه مو نور معلومات تر سره شریک کړل. بلې قدرمن اوردونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلی خوزون وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې تقریبا خندونه لري شوي دي او بشپړ تیاری نیول شوی، او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. او اوس هم ناجیه صافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دغه وزارت مرستیال تیره ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونی مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او اوکراینی لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل کې د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره هر هغه مملکت چې د افغانستان د افغانستان په تجارت کې راځي زموږ لپاره ډېر مهم دی او موږ وجه ته ډېر دیوالي چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په شتو کې شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په بهرنیو پانګونې سره به په دغه هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د چاپی پروژې عملی چارې پیل شي چې د نورو ګټو ترڅنګ به د افغانستان د برېښنا سکتور هم پیاوړی کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د چاپی پروژې عملی چارې له هرات ولایت څخه پیلېږي. نوموړي وویل په دې اړه د افغانستان برېښنا شرکت رئیس احمد داود نورزی د چاپی پروژې له رئیس او کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د دې پروژې کاري بهیر د پیل او اهمیت په تړاو خبرې کړي. د دوی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت به له دغه هیواد څخه تیریدونکي د ګازو له نلیکې د برېښنا انرژي د تولید لپاره ګټه واخلي. د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې ټوله کې 1814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 3.25 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند یې په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی و د یوې څلور لارې د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه وروسته په تفصیل راپور اوری خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوې دي. د سازمان ویلي چې په هغه کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د سازمان په نوي راپور کې ویلي چې په ایران کې دغه کسان سخت شکنجه شوي، وهل شوي، برقي شوک یا ټکانونه هم ورکړل شوي دي. فرشته جلال زه نور تفصیل اوروي.
د افی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړی چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوې، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدان مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افی نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر 10 کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یوه سلسله یې سرته رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو سي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحاوي ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خپرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوي دي. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې پیل کړې. دا مظاهرې وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ضد شعارونه ورکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست ښار په ختیځ لوري کې د تیتسو ناکومورا په نوم د نومول شوي څلور لارې د جوړولو کارونه پرون پیل شول. ناکومورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مسی مشر و چې څو لسیزې ژوند دی په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وخت کړی و او د تیر 2019 کال د دسمبر په څلورمه دندې ته د تک په مهال جلال آباد ښار کې د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای د څو تنو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د خوست چارواکي وایي دا څلور لارې افغانانو ته د ډاکټر ناکومورا د ښو خدمتونو همدارنګه د جاپان د ولس او حکومت څخه د مننې او قدردانۍ په پار جوړیږي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په خوست ښار کې د ناکامورا په نوم د څلور لارې د کار د پیلېدو په ځای کې چې د دې ولایت یو شمېر سوداګرو، مدني فعالانو او ځایي چارواکو برخه درلوده، خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې ډاکټر ناکامورا یو فکر او په لږو امکاناتو د کار کولو یو طرز یاد کړ. خوست والی وویل په دې ښار کې به د ناکامورا څلور لارې جوړول له هغه د جاپان له ولس او حکومت څخه افغانانو ته د خدمت کولو د مننې او قدردانۍ یو همیشنی سیمبول وی.
ناکامورا مؤسسی په هجرت په دیار کې د یو کلینیک نه شروع کړ. دا غي کلینیک نه دوی بل اخره د شه حالت ته ورسېد چې زمونږ د کونړ ډیر لیونې شینې محرک په زرګونه جریب ازمکه حالته کاروندې ته برابر کړ او د شه سربندونه چې د اصل کاله مونږ په پازاب شینې په ولو باندې محرک. علاوه د دې چې ناکامورا یو مؤسسه و، ناکامورا یو فکر، یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. مونږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوی په اصل دا چاره افتتاح کړو.
د خو سرپرست خاروار انجینر صدیق الله صدیق آزادۍ راډیو ته وویل دا څلور لارې په ښکلي بڼه ډیزاین شوي او جوړول به درې میاشتې وخت ونیسي. د وویل د دې څلور لارې په جوړولو کې ځینې قانوني ستونزې وې چې اوس حل شوې دي.
د دې درې سرې فازې مجموعي لګښت 12 میلیونه څلور لک افغانۍ ده او دا شرایط قانوني مشکلات او هغه پوسنه شرایط کې حل شوې دي. وزارت دفاع موږ ته اجازه راکړه دا شرایط تطبیقوي ان شاء الله. اگر کیمه تکلی مدا چې دوی یې نه بو پرسیوت وخت کې په خپل وخت دا مګ دا چرایي تطبیق کوو او خلک ته به خدمات پر ارزه کوو.
دا چې د ناکامورا په نوم به څلور لارې او سره نور خلکو ته څه پیغام لزانه سره ولري په اړه مدني فعال محمد جلال حقیقت ول دا د افغانانو د احسان مننې و نه خده.
دا د دې معنی لري چې څوک ښه کارونه تر سره کوي هغه به تل دغې نوم ژوندی او داسې بیا دیږي لکه نن چې د ناکامورا په نوم باندې په خوست کې یو څلور لارې ونومول شوه. نو څوک چې داسې کارونه د هیواد او د ملت په ګټه تر سره کوي همداسې به د دې نوم ژوندی پاتې کیږي او د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه به یې درناوی او قدر کوي.
ډاکټر ناکامورا شاوخات بل سیزی افغانستان کې وو او په تیر بیا په ننګرهار کې د روغتیا او کرنې په برخو کې پر مختیایي پروژې پرې کولې. درې اویا کلن جاپانی ناکامورا ته له وژل کېدو لږ وخت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي د چې د کابل چاپی خبرونه نن پر کومو مهمو مسلو تمرکز کړی له ناجیه صافی څخه وورو.
مسیر ورځپاڼې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د 320 زندانیانو له ډلې د نږدې 100 کسانو د خوشي کېدو مسلې ته په اشاره د طالبانو له لوري د افغان حکومت د ځینو کمانډویانو د خوشي کېدو خبره هم کړې ده. خو سرمقال لیکونکي پوښتنه کړې چې ولې د طالب بندیانو په خوشي کېدو سره لا هم دغه بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ شوی. د سرمقال لیکونکي په باور دا واضح خبره ده چې په حکومت کې ځینې کړۍ د سولې مخالفې دي او په خبره د طالبانو لوري هم شاید داسې تحرکات وي چې سوله له ځنډ سره مخ کړي. خو مسیر ټینګار کړی چې فرصتونه باید درک شي ځکه نور هیڅ افغان د جګړې د دوام غوښتونکی نه دی او نه غواړي چې په دې برخه کې ناغېړي وشي. ویسا ورځپاڼې قطر ته د سولې مذاکراتي پلاوي د چمتووالي خبره کړې او لیکلي تمه ده چې د افغان حکومت پلاوی پنجشنبې یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې قطر په لور وخوځېږي. ورځپاڼې دا خبره هم کړې چې تېره شپه د بندیانو تبادله بیرته پیل شوه او هیله ده د اونۍ تر پایه د بهیر پای ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کړی چې دواړه لوري افغانان دي او مذاکراتي ټیمونه باید هڅه وکړي چې داسې بڼه او داسې نیت باندې خبرې وکړي چې بهرنیانو ته دا موقع برابر نه شي چې د دوی ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. سرمقاله کې دغه شان راغلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغانیت او پر ملت زړه سوی باید د دواړو مذاکراتي ټیمونو ته مشترکه سره کرښه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې بین الافغاني خبرو اترو په ژر پیلېدو ټینګار کړی. ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. لیکلي امریکا نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په سرچینه بدله شي. خو ورځپاڼې نیوکه کړې چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي. ورځپاڼې دې موضوع ته اشاره کړې چې تر اوسه د طالبانو ملاتړ یو لورو لکه پاکستان، ایران او روسیې هیڅ نه د ښکاره کړې چې په افغانستان کې سوله غواړي او کنه. د سرمقال لیکونکي په باور تر طالب ډلې وړاندې باید له دې لورو سره د نړیوالې ټولنې په حضور کې سوله وشي او تر درانه نړیوال فشار لاندې به ترې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان په چارو کې له مداخلې او یرغله لاس واخلي.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيري.
ستاسو لا پیغامونه
لوګر ولایت ورکی عبارت دي سوالین څخه ځوان دي کله نادي زاده یم ځوان خپل کې بس سیلا سرغله د ډېر خرابې څخه کړی دا سرکونه زوبل کړی دی د خلکو کورو ته ډیر ځان اړولې د کورو ته بور غړي دي تاسو پورې هیڅ مرسته نه ورسره سوي او د کوم امبسګي د مسیرانو له خوا چې کوم مرسته ورسره کیږي هغه به خیم صحیح کسانو ته رسیږي نه مخکې د کورونا په فارا کې کوم مرسته سوي او د خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خو دلته سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوي راځي هغه امبسګي مسیران دي ورسره هغه ته ورسیږي نو د دولت شکم هیله کوم له هغه مؤسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسه یو او سرکونه ډیر زوبل دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده بس نو هیله مې ده چې د دې سمه سروي وسی او مستحق خلکو ته مرستې ورسیږي. سلام علیکم.
نورستان ولایت واما محمد مدانی تاسو ته تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته ډیر سره معلومه ده چې په دې رسیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د غوښتون او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالی نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په رسیو کې د سیلابونو او غوښتون له امله په نورستان کې د غاړون بندې برق شې ده هغه هم خراب شې ده او په ځینو کې د نورستان پخوانی والي اغلی حافظ عبدالقیوم کوم پارک چې جوړ کړی و هغه پارک هم په کلي شکل باندې تخریب شوی ده. همدارنګه شرواري داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوی ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم پارک او دوکانونه چې تخریب شوی ده هغه هم باید بیرته ورغول شي او په ځینو کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا استاسو په غږ ثبت شوي څو پیغامونه لیکلي پیغامونه مو هم د افغان بي سیم اتتواتل شمیرې لارې را استولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید لومړی د جنگ ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. عبدالمنان عادل بیا له هلمند له مارجې څخه لیکلي لښکېلو غاړو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلي چې افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. کور ودان د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. دولس نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملي مصالحي علي شوراوي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم شایي دوه ته سفر وکړي. د دغې شوراویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لري سوي دي. دوی وایي د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل سوی دی او احتمالا نن تر ناوخته پورې به پای ته ورسیږي. د ښاغلي خوزون خبره اوربند د بحث اجنډا یوه له مهمو مسالو څخه ده. طالبانو وړاندې ویلي وو همدا چې د دوی له غوښتنې سره سم د 400 طالب بندیانو خلاصون بهیر ختم سی بین الافغانی خبرو ته چمتو دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې نو نس وسلوالو طالبانو ته مرګوب لا وشته ده. د خبره نن د پاوز په ویلامی کې سوي ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په بریټ کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي او اوه تنه یې ټپیان دي. د مرګوب لا په مرجع او نوې ولسوالیو کې وشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زاړې کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونې لمرستيال سره خبرې کړي او اوکراینی لوري ژمنه کړې چې ډېر ژر به په کابل کې دغه هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول شوو مظاهرچیانو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی دی او بندیان یې ځورولي دي. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کې کینوشات شارت تللی دی. دا شار څو وروستۍ ورځې د سختو مظاهرو شاهد و.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مه هیروي. خو په بل خبرونه کې د افغانستان په دوه بجو د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو ژوندۍ خبرونه مه هیروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو